نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي، د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته په سوله ایزو لارو حل کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوې تلویزیوني مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله وځنډید، او د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي. بشپړ خبرونه. تاکل شوی و چې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کېږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې دا مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا د ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی له لوري په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیش هم دو نفر یا دو طرفه ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
ښاغلی عبدالله وویل اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نه لري، خو د ښاغلي غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلکو د ملي او نړیوالو مسایلو په اړه د ښاغلي عبدالله خبرې اوریدلی او په تیرو 15 کلونو کې د نوموړي کارونه هم لیدلی دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یونما د کار د دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسیدل او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه د په نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي، او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحده ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد رایا یا ویټو ورنکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبر پاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قربانۍ د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلی ترامپ زیاتوي چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام په برخه کې بیړه ونه شي. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی، په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره همداسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د بل هر هیواد په پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. د امریکا ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنې تر اوسه نه دي پیل شوي. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت یې د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي دي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمای تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. د بلې خوا د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل په قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپوړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیتره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تومب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لینګا بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همداراز ویلي چې د بیړۍ 11 تنه عملی هم توقیف کړي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ یې کله نیولې او د هغه عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلهواله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړي. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغیزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیل لولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي دي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پېښې تکرار نشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چا وینې تویی شي له سوله ییزې لارې حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر انجینیرانو حملې ونه کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د وسلوالو طالبانو له لورې په بغلان ولایت کې د برېښنا پر ستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمېنې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادي راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش پدې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه وي راغلې. خو موږ پدې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته ووایو.
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلي ویلي چې پر عام المنفعه تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو، پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدي وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي ترڅو هغوی سره خبرې وکړي، ترڅو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او بیارغونه پیل کړي او همداراز حداقل د کابل برېښنا او د فایر ولایت خو برېښنا ونقلوي، ولې چې دوی ډېره
له بل خو ازبکستان وای چې افغان چارواکو د برښنا د پرچاوي په اړه د هیواته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ وویل دغه هیواد د برښنا ملي شبکې چې د انرژي په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم دار از وایی چه ممکن له تاجیکستان څخه افغانستان ته صادری دون که برشنا پرچاو شوی وی. خود افغانستان ده برشنا شرکت وایی چه ده ازبکستان او تاجیکستان وارداتی برشنا لا هم شمالی ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره لدی چه ده برشنا ده تولید کم ساری امکانات لری ده خپل مصرف یوازی پسلو که 15 تولیده وی. د وارداتي برښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړی شي. غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی خوشبین دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. له کابله د آزادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډمهال دي. نیکولاس کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خنډ چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناټو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او ولسمشرۍ ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناستې یې لغو اعلان کړې. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپوه موسی فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
ویز فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې یوه لاسته راوړنه ولري تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو رابولم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفیولا ستانکزی چمتو کړي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې زیاتې کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته پټن تنځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورسپانې د یو پوځي کارپوه جاناتن شرودن په حواله لیکلي وضعیت پیچلی دی، خو واشنگتن باوري دی چې